السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزایمو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1399 کال د میزان تلې دیرشمه د 2020 کال د اکتوبر 1 په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع ده چې د بشري حقونو د سهار سازمان مرستیاله پاتریشیا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی. نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته وروپیژني.
کابینه چې د ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره وروپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څېړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي امکان لري شدید به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
ډاکټر نیازی وویل د نورو سپارښتنو ترڅنګ لازم واټن په پام کې ونیسي، لاسونه باید تل ومینځل شي او له ماسک څخه استفاده وشي. د روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم 38 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 30,000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یو غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د والی محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزي د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کارپوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19 په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړه چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیز له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. تخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیز او د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем...
Мы хпел тактику на бадал кри. Мы арам иқдам кау ау тул ба пайда кру. Пар мэхлэли имканат мукады дэ кар замина барабарави. Мы ла мэхкида кар кау ау харьяу бад хпелу амалу нэтижау гури.
لوکاشینکو د اگست 9 د ولسمشرې د انتخاباتو سترګټون کې ځان بولی، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولی. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14مه کتلی و د کرونا ویروس ازموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیایي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26.9. کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.1. او جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.2.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو هم د هوا حالاتو اټکل واورید. که غواړئ خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. از درس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ، د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکي زیاتوالی، د سولې خبرې، بریالیتوب یا هم پکې حداقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي، چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي او د ژوند رنګونه هم لرو.
دست زمه اوس خواهند نه خوارم پیسه. وقتی چې به بیرون به وطنم خواهند تا به میوه داری دل ما تا پیسه را که زدی موتر کرا کوم. ما تا پیسه را که زمه اولاد تا یوشای وخلم، قلم وخلم، کتاب چه وخلم یا چرت مبارکی هستم. خونه زمه اوس خواهند نیست نخوارم.
بیا ما هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د بشری حقونو د څار د سازمان یو مسؤل وایي ملکی وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالی پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اوربند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دشخرو مخ په زیاتیدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حد اقل پرمختګ کې لچېتي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکی وکړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو، چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند
په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بریدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی وای د طالبانو له مرکچي پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وویني.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 60% کموالی خبره کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو لویری په ورځ کې تر 15 ساعتو کاری وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړی. د کابل د ښار ځینې دکانداران د ښار پروان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو له ویرې دوکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې دې چارې سوداګریزه اغیزمنه کړې.
د زمان په لحاظ باندې 4-5 ساعت زمونږ کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 60% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځه تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژنې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
کاروبار هم ډیر ځای پښوی دی.
د غلو له امله موږ نشو کولی چې خارته ډاډه راوځو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تیرو دو اویا ساعتونو کې د بېلابېلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول سوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر تقوق دوچی د افغانستان پاړې لویدیز مطبوعات کتلی او تبصره پیلی کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتېدل هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 21 کسیز پلاوي کې 4 مېرمنې دي، خو د انډیپندنت په باور دا شمېر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له ښځو او یو شمېر نورو سره د اندېښنې شته چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 2 لسیزو ترلاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه شي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه 4.6 په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چېرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هېواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اندېښنې او خبرداری ته اشاره کړې ده. ښاغلي خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسني وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د د دوشنبه پر اوس ولیکل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانۍ ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپلې خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت ویلي وو چې د 8 میاشتې پخواني تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز بیا لیکي طالبانو ویلي دي که چېرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د یکشنبه په ورځ هم په غور کې ځانمرګي برید 14 ملکیان ووشل او تر 140 ډېرې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
ورزو کندهار ته هلته د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 122 کیلومتره مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاوده توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاودو توکو 340 قربانیان ورول سوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځل اسکل ناغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخصه و ایمان پرې وچاو دی. د اغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخیستي.
دا
یوازې 15 کلن اغا جان نه دی چې د شخصي ویمان قرباني سوی، بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو راهیسې پاتې سوي ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوي ایښودل سوي ماینونه هره میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تېر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
488 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي، چې دا 1.5 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاودو توکو د وجې زیات دي، چې د تیر جنوري څخه تر اګست تر میاشتې پورې 240 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاودو توکو پر ملکي کسانو، چې یوازې پر ملکي کسانو بیان شوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر نعمت الله په تېرو شپږو میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورول سو قربانیانو په اړه وویل،
تقریبا 340 مشتره واقعې د ماین راوړل شوي دي، چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت یې دا د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ولسي مرګ جوبلې د خوندیتوب د برخې مسؤل نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسي مرګ جوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرګ جوبلې ګراف ډېر لوړ تللی دی، تر دې چې په دې روان کال کې یعنې تر ټولو خونړۍ میاشت نهصد میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرګ جوبلې ګراف ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفاتو ارقام او
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناین سیستم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی، د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي وروسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ، چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې یې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنګټن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګان اورتاګوس پرون سیشن بي په یو لند بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکارا کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیه هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غځېدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لورې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنګټن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنګټن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکوې له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیه او متحدو ایالتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته تاکل شوینن. ټول شپږشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسی جرګې ته ورمعرفي شو څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته صوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. کولی شئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم ورزو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
ما نم زکره ده تخلص میمانی ده داره توی چی تو بچی لری دی ما مال ده خدای پینزه بچی هندی
چه کار کهی؟
بچان من ووست نوی مسلان دی لور من نوی سکال پنتون تا کامیاب است و شکر الحمدلله. زوی می پا لسم که ده بله لور می پا اتم که ده
دیر که داره توی چی کور تا گرد تا سوک رو دی
خوان می موتروان نه موتر گرزه زخپل دم دو تجارت کهوم صنای دستی و فقط که خپل عبادت میم کهوم خپل تلاوت مم که خپل تاسو مم کوم
یعنی د استخدام قوت جوړ کړی ټول کارو ته ورسیږي
جای تاګ مم کولای سم مرزوندای مم کولای سم خپل د کور صفایي باندې مم ګرځم په اولاد باندې می خرچې ته فضل د خدای تاسو موقات جوړ کړی رسیدلای سم په توکل د خدای
لږه وخت لري چې کار شروع کړی دا پیسې لاسته راوړي په ځون کې څومره تغییر راغلی
زیات تغییر راغلی داس زمه اوس خاوند نه غواړم پیسې وخت چې به بیرون به وطن خاوند ته به مې ودرې دلماته پیسې راکزه د موټر کرا ما ته پیسې راکړه چې زما اولاد ته یو شی واخلم قلم واخلم کتابچه واخلم یا چیرته مبارکی یاسم خو نه زه اوس له خوان نه نه غواړم زه خپل خوان ته ورکوم بل د برق ته د فیس ته اوس د آمادګی د کانکور ویل شل زره روپۍ ملاړه مال ته تعویل کړې به غمه به درد نه مې خوان ته ویل چې پیسې راکړه نه نه هیڅ چاته مې غږ
ونه
خپل لاس خوري د ما ورور په خارج کې ده ما سره کومک کوي خو دغه سل ډالر د ما سل افغاني دومره خوان کوي
یعنی خپل لاس ګټه
خپل د لاس ګټه زه خپل خويند ورونو ته ام دغه وای مات خپل د لاس ګټه مرغله دي دي
ډیر زیاته مانه نه خدای نور کامیاب لره
الله امین تاسو سره
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکلی دی د جنگ د حل لار نه د 240 کال جګړه وشوه نتیجه معلومه نشوه. عبدالواحد مدقق هم لکندهار لیکلی که طالبان او حکومت پر اختیار سوله کوي او لومړی باید روانه جګړه پای ته ورسوي. عزیز زابولی له زنځیر لیکلی دلته تیر شپه د سردی پولیسو پر پوستو د طالبانو لخوا حملې شوي. باوري له شکین څخه لیکلی په پکتیکا کې یخ زیات شوی خو د لیکلی زموږ تر اوسه لومړنی سمستر هم نه دی خلاص، ورپسې بل شروع کیږي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله علیمي تندر لیکلی د پکتیا د شهدا معلولینو ریاست تر اوسه دوی ته د 1499 او 99 کلونو د ملکي شهیدانو پیسې نه دي ورکړي. تازه خان سمسور بیا لننګرهار لیکلی په قطر کې د سولې په نوم مذاکرات د وخت زائد او تمه ترې نه لرو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس پروګرام ته لنډ لیکلي پیغامونه د افغان بي سیم اس ام اس 1313 پروژې له لارې راواستوئ او موږ به تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای خبر کړو. پام دې سره رسیږو د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې پای شیبو ته تر بل نیم ساعته به چې په افغانستان کې 8 بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راشم. خو اوس چې 9:30 بجې کېږي د سهار زرغونه منګل ته مایک سپارم څو لومړنۍ سهارنۍ دری خبري مجله وړاندې کړي.